درنو اوریدونکو، اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې $2 میلیارډ ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنجشنبه ریلیف وی پاڼې خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاوو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 25% تمویل شوی او 2.1 میلیارډ کم دی. د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د ژوند ژغورونکو مرستو بهیر او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دی. د نړیوالو بنسټونو د شپیرو لمخې دا مهال شاوخوا 3.5 میلیون نو وګړي په افغانستان کې بشری مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي. د هوا پیژندنې ریاست افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندې برېښنا اټکل شوی دی. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 45 تر 50 میلی متر پورې وي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له 45 تر 90 کیلومتر پورې وي. د سور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت بارشونه او سیلونه وو چې د مالی زیانونو تر څنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شریزنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. د نتانیاهو له دفتر په یو بیان کې ویل شوی دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی. د بیان له مخې صدر اعظم خپل پوسټ امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوسټ په جلا خبر پڼه کې ویلي چې د ټانکونو یوې لیوای پرون سهار د لبنان د پولي په 2 کیلومتر کې په غرنیو سیمو کې پوځي تمرین وکړ. په خبر پاڼه کې ویل شوی د تمرین پترس کې اسرائیلي ځواکونو په شمالي محاص کې د دشمن په قلمرو کې د مختلفو جنگي سناریوګانو لپاره خپل عملیات او لوجستیکی چمتووالی پیاوړی کړ. په همدې حال کې د اسرائیل دفاع وزیر یو اف ګالند ژمنه کړې چې پر حزب الله ډلې به حمله دوام وکړي. پرون هم د سودان په پلازمینه خرطوم کې د تازه نشټو راپورونه ورکړل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخې د سودان پوځ د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم له ملیشو سره د خرطوم د شاوخوا سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات وکړل. د سودان رسنیو د خرطوم په مربوطاتو او امدورمان شار کې د پوځي تحرکاتو او پوځي حمله د سیاسي دورا پرونه ورکړي دي. د پوځي ویندوی د پوځي عملیاتو خبرونه تایید کړل خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې د سودان روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د کولرا یا اوباله کبل د مړو شمیر په وروستیو 2 ورځو کې نږدې 100 ته زیات شوی دی. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باندې محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنجشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپاړسو وګړو په ډله کې و چې د پولند د داخلي امنیتي ادارې لخوا نیول شوي وو. دوی د یوې جاسوسي شبکې په اړه د تحقیقاتو په لړ کې نیول شوي چې په ماموریتونو کې اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د لیږد په اړه د معلوماتو راټولول شامل. وارسا وایي د کیف د ملاتړ لپاره په خپل رول کې د روسیې د جاسوسۍ او سبوتاژ کلیدي هدف په نښه کړ. د اوکراین درویش کلن وګړی چې ماکسیم آل معرفي شوی پشپش کاله بند او د سکم $40,000 جریمه په ورکړه محکوم شو او د بیلاروس د اولاد زیسلاو پی په نوم وګړی په 10 میاشتې بند او څه باندې $2,600 جریمه محکوم شو. زموږ خپل ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې. د زدکړو فعال فهیم عظیمی لبنده خوشی شو. د ایران د بشری حقونو یو سازمان په دغه هیواد کې د افغانانو د اعدامونو د سیاسي دو خبر ورکوي. په اروزګان کې خلک په دې خوشاله دي چې مریضه برېښنا یې فعال شي.
یو کیلووات فاته وی شفغانی موږ استعمالوي د سولري برق کفاله سي. موږ اطمینانی چې د دې برق بای به کمیږي.
د خصوصي دونکو د تاریخ تیر درملو د مخنیوي غوښتنه کوي.
مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري
او له هټیوالو مو غوښتنه ده ترڅو تاریخ تیر مول دوی سره وي د خوش خرولې سره.
د امریکا دفاع وزیر وایي یو بشپړه جګړه به د اسرائیل او لبنان لپاره ویجاړونکې وي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریده شي. ازادي رادیو دات کام زمو شته وی پانی پته ده. په افغانستان کې د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی له څو میاشتې بند وروسته پرون د طالبانو له بند خوشی شو. د هغه ورور له ازادي رادیو سره په خبرو کې موبایل چې فهیم عظیمی د طالبانو د محکمې په حکم خوشی او له خپل کورنۍ سره یو ځای شو. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو دغه فعال د خوشی کېدو هرکلی کړی. تفصیل یې واورید.
د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی د طالبانو په زندان کې له څه باندې یولس میاشتنی بند تیرولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خوشی او له خپل کورنۍ سره یو ځای سو. د هغه ورور احمد فواد عظیمی پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل
برادر احمد فهیم عظیمی در آخرین
زما ورور احمد فهیم عظیمی د محکمې په ورستی قضایي جلسه کې د محکمې د حکم له مخې خوش شو. هغه شاوخوا یولس میاشتې او شل ورځې په بند کې تیرې کړې خو الحمدلله د خدای شکر دی چې خوش شو او اوس له خپلې کورنۍ سره دی.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو له بند د احمد فهیم عظیمی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی عظیمی باید هیڅکله د نجونو د تعلیم د حق د ترویج په خاطر نه زندانی کېدلی. د څوارلس سوال مریض کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع سوې. طالبانو وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. احمد فواد عظیمی ویلي ورور یې احمد فهیم عظیمی داسې څه نه دي کړي چې د بند سزا ورته ورکړل سي.
برادر ما با وجود ازی که کاملا
ورور میکتم په بشپړ ډول بی ګناه او مشتل د خپل بی ګناهی ژغ پورته کاوه. خو کاش چې ژر ژغ اوریدل سوی وای او کاش ما ورور چې بی ګناه او هیڅ جرم نه وکړي دومره تور شپې او ورځې په زندان کې نه تیرولای.
احمد فهیم عظیمی او د زده کړو بل فعال صدیق الله افغان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو لخوا ونیول سول. طالبانو صدیق الله افغان د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د لوی اختر په مناسبت خوشی کړ. د طالبانو یوې محکمې په تیر اپریل میاشت کې د احمد فهیم عظیمی په غیاب کې هغه ته د یو کال بند سزا واوروله خو احمد فهیم عظیمی ونه منله او د استیناف غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو ځینو بنسټونو په وار وار د طالبانو له بنده د هغه د خلاصون غوښتنه کړې وه. د هغه د کورنۍ غړو په دې وروستیو کې ویلي و چې د احمد فهیم عظیمی رواني او جسمي حالت ښه نه دی او په زندان کې سختې شپې ورځې تیروي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په هرات ولایت کې یو شمېر ګرځنده صرافان ادعا کوي چې طالب ځواکونو د جواز د نه لرلو له امله نیولي او وهلي دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیه ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی د ورکولو توان نه لري. د هرات د صرافانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دې د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د واټونو د سر یا ګرځنده صرافان دې د دولت د مالیو په سیستم کې شامل کړي. نور حال د عبد سپوږمۍ پراپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبه په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمېر ازادي راډیو تلسکونه ښودلی وو یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له خودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي رادیو ته وویل.
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروش ها وعده کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
لبد مرغ اسلامی امارت چه 15 پیتلک زمانت او جواز لصرفانو پڑی ده دیور کولو توان هیت صرف نداری. دسی شمبه پرز ده حکومت پاو جان راغلل او اکثریت ده صرفانی لزان سر بودل او دیره بودل او پدیر سپکاوی لزان سر بودل ده سهار راغلل او تر مازدیگر سلور بجوی همدلتا حضور درلوده.
صرفای بزرگر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لوده کبی ازادی رادیو تیبا ویل
جدی گرفته. البته افتاد جلویتر هم بود ایکر که ما به حساب بگیم که براد ما نبود افتاد جلویتر بود ایتا می آمد مگفت نسته کم نشینیم
یو هفته کیگی چی جدی نیولی مخی هم و خواست دیر جدی نیولی دست فکر کهو لکه مخشی مخدرات تو کی پلورو خودم چراشی شل رنجر رازی دو سوه کسا لسلور و قاورا ما کیگی همدانی ولا اوڑلوی هاگوی چی وی نزو یا لگ ممانیت وکری وحی همزوان کشر سپینگی رای نوی معلوم هیس نپوهیگو چی سمو جرم ده
که نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و برخدن و بیزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
بټونو د سر یا ګرځنده دغه صرافان وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډېره لوړه ټاکل شوي چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او همدومره سرمایه لري چې کار پرې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسؤول هزینه مجوز را به حد اندک برسانه
که مسئول اداره در جواز باید تی تکری مون حاضری و چه جواز بخلو او کار رو کرو او خپل کار له جواز سره تر سره کرو خود دی جواز دی ورک توان نلرو کار نشتا تاکر ورک را دیره کمه کیگی در خپل کورنه نفقه پا سختی پیدا کرو مجوز خلا پریگ ده
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم چی برسه بازی که ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې 15 لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې 80% ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې 80% د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد صحرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
خواستای ما از امارت اسلامی و از افغانستان بانک است.
زموږ غوښتنه له اسلامي امارت او افغانستان بانک څخه دا ده چې د وټونو د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي، ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي، دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
هم کارت خود افغانستان بانک به ازینو توضیح کنه به اوریت اسناد و سند و ضمانت بهتر میشه این مشکلات برشه.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 413 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه تر لاسه کړی دی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان وای په ایران کې د تیرو دو کلونو پرتله د افغانانو اعدامونه زیات شوي دي. په ناروی کې د غیر حکومتي سازمان مشر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې زیات افغانان شایي په یو غیر عادلانه محکمه کې محاکمه شوي وي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته په ایران کې د افغان وګړو په اعدامونو کې زیاتوالی راغلی دی. د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې د اعدامونو شمیر په تیرو نهو کلونو کې تر ټولو زیات شودل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د ایران د بشری حقوقو سازمان په ایران کې اعدام سوي کسان د ټولنې زیانګالې قشر ګڼي او په دې باور دی چې ممکن په ځینو مواردو کې بې ګناه کسان هم اعدام سوي وي. په ناروی کې د دې غیر دولتي سازمان په وینا د روان میلادي کال له پایله د اعدام سویو شمیر د تیرو څو کلونو پرتله لوړ ګڼل کیږي. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم له ازادي راډیو سره پرون پنجشنبه په خبرو کې وویل
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران در سال جاری میلادی
د ایران د بشری حقوقو سازمان د شمیرو لمخې پروان 2023 میلادي کال کې د ایران په بیلابیلو سندرونو کې لک تر لګه 3 افغان وګړي اعدام شوي. دا د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی دی. دوه کاله مخکې 14 کسان اعدام شوي وو. تیر کال 25 کسان او سږ کال چې لا ختم شوی هم نه دی 3 کسان اعدام شوي چې سږ کال ډېری اعدامونه تر اوړي وروسته شوي دي.
ایران د سر میلادي کال په لومړۍ اوو میاشت کې د افغانانو په ګډون څه باندې 300 کسان اعدام کړي دي. د ازادي راډیو د راپور لمخې په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي په ایران کې زیات وخت محاکمې عادلانه نه وي.
ما در ایران دادرسی عادلانه و دادگاه
مو په ایران کې عادلانه محاکمه او محکمه نه لرو. زیات دغه وګړي به په یو عادلانه محکمه کې نه وي محاکمه شوي. دوی مدافع وکیل نه درلود او خای بی ګناه وو. په ټوله کې د افغان وګړو اعدامونه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د پام وړ زیات شوي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کلونو کې د افغان وګړو اعدامونه ډېر لږ وو. تر تیرو 15 کلونو مخکې د سږکال په تیرو 9 میاشتو کې د اعدامونو شمېر تر ټولو لوړ وو.
طالبان
د مقدم په خبره زیات کسان د قتل، د مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدامیږي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د افغان وګړو په ګډون هغه کسان چې په ایران کې اعدامیږي اکثر یې د ټولنې زیانګالي کسان دي چې ژغ یې تر نړیوالو په اسانۍ نه رسیږي. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو پر کاروبار او تګ راتګ محدودیتونه لګولي او په ډیرو مواردو کې د کوچنیو مسایلو پر سر هم افغانان نیسي او بند ته یې اچوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې یو بشپړ جګړه به د اسرائیل او لبنان لپاره ویجاړونکې وي. هغه له دواړو خواوو وغوښتل چې یوه متفاوته لاره غوره کړي. په همدې حال کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر له حزب الله سره د اوربند وړاندیز رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله یوه تروریستي ډله بولي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسل کې چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ کړکیچ دوام لري، د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پنجشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د اسرائیل او لبنان لپاره بشپړه جګړه به ویجاړونکې پایلې ولري. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې آستن په لندن کې له خپلو بریتانوي او آسترالیایي سیالانو سره په کتنه کې وویل چې د کړکیچ له زیاتېدو سره سره د یوه ډیپلوماتیک حل د بریالیتوب امکان شته. هغه له دواړو لوریو وغوښتل چې یوه متفاوته لاره خپله کړي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د پولې په دواړو غاړو کې خپلو مینو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو د ډاډ لپاره یوې حل لارې ته اړتیا ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د نړۍ نورو مشرانو د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ په جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر دغه وړاندیز رد کړی دی. امریکا حزب الله د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي چې اوربند به یوې داسې موافقې ته لار هواره کړي چې له مخې د اسرائیل او لبنان ملکیان خپلو کورونو ته ستانه سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون پنجشنبه ویلي چې نتانیاهو تر اوسه له حزب الله سره د یویشت ورځني اوربند وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی. دغه دفتر په یو بیان کې ویلي نتانیاهو د اسرائیل پوځ ته امر کړی چې په خپل ټول ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. په عین حال کې د لبنان د روغتیا وزارت د پنجشنبه په ورځ ویلي چې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د سوریې نونس پناه غوښتونکي او یو لبنانی وګړی وروسته له هغې ووژل سول چې د اسرائیل هوایي برید هغه ودانی ویجاړه کړه چې کارګران پکې میشت وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي دوه نور کسان د بیروت په جنوبي برخه کې هغه وخت ووژل سول چې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې یوه بله ودانی وویشتل سوه. په همدې حال کې د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي چې په دغه برید کې د حزب الله ډلې یو قومندان محمد حسین سرور وژل سوی دی.
لخبرونو ور اخوا
د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. د دوی په وینا برېښنا به درې میګاواټه وي او څلورویشت ساعته به خلک کولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د روزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلانو د دې اقدام هرکلی کوي او ورته خوشحالي څرګندوي. د دې موضوع جزئیات واوري.
په اروزګان کې د لمریزې برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه اوس خبر سن ول برق داته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام والله نه خوشاله کېدلم کله و چې د دې برق څخه زه خوشاله یم چې جوړ شي.
دا د اروزګان اوسیدونکو نصیب بلاو. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلووات فاتوی شفغانی موږ استعمالوي دا سولری برق پاله سي موږ اطمینانی چې د دې برق بایب کمیږي او موږ به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږو.
تازه په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولین ویلي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټه سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل سي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صافجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برېښنا په پاله کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هوارې سي او څلور ساعته به برېښنا تلاسرسي ولري.
درې میگاواټ سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې به کاپم ولري انشاءالله د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي او دغسې معلومات چې دا به انشاءالله ژر ابتدا کیږي په دوو دروازو کې.
د نموړي په خبره اوروزګان ته دغه 3 میگاواټه ځنګړې سوی برېښنا به د یو کال په موده کې د 8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شي. اوروزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برېښنا برخمن او د ملامتون کې بیلونو له ورکړې بیغم سي. د یادونې وړ ده چې د اوروزګان اوسیدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فری کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلووات بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اوروزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د خصوصي دونکو له اړوندو ادارو غوړي چې په شار کې د بی کیفیت او تر وختي رو خوراکي توکو او درملو د پیرو پلور مخاوني سي. د خوست اوسیدونکو په خبره دغه توکي دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي او د اقتصادي ستونزو له کبله د ځانونو د درملنې توان هم نه لري. له بلې خوا ځایي چارواکي وایي په دې برخه کې د دوی کنټرول او څارنه جدي ده او په وروستیو 15 میاشتو کې دا ډول 8 تنه توکي نیولی او لمنځه وړي دي. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د خوراک او درملو له کیفیت او د تولید او پایت رسیدو له تاریخونو څارنه ډیره کړي. دوی زیاتوي ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له کبله خپلو کورنیو ته هغه اړین د خوراک او پخاک توکي نشي رانیولی، نو د ځانونو او اولادونو درملنه به په کومو امکاناتو کړي؟ د خوست اوسیدونکو دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې عامې روغتیا او د ښاروالۍ موظفینو په وروستیو 5 میاشتو کې له ښار او اطرافو 8 تنه تر وخت تېر دوا درمل او خوراکي شیان راټول او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د خوست دوه تنه اوسیدونکو اسدالله او امیرزاده مشال راډیو ته وویل
دا چې دلته په خوست ولایت کې ډېر په تاریخ تیر توکي یا خوراکي توکي یا مثلا د کیفیته درمل دلته وجود لري، د دې لپاره دولت باید یو داسې کمیټه چې هغه اروخت د دې څخه نظارت وکړي، داسې کمیټه باید بوروباره کې او د دې څخه وخت په وخت څارنه وشي.
باید حکومت جدي اوسي، ښاروالي جدي اوسي، په هفته کې یعنی په میاشت کې دواخانو نظارت وکړي، نو باید د دې ناروغي مخنیوي به موږ سي د کیفیت درمل په کچاکی راوړيږي یا دلته خرچيږي، نو دا ستونزې به ان شاء الله هوارې شي.
د خصوصیدونکو له لوی سوداګرو غواړي هیواد ته د بې کیفیت توکو له واردولو ډډه وکړي. د خوست دوه تنه نور اوسیدونکو الیاس الماس او ګل حامدین ویل
هغه کاروباریان یا مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري، کوم غټ تجاران چې دی بار ملکونه سامان راواردوي هغه سامان دوی باید راوارد نه کی چې د خلکو ته پکې زیان وي.
مې خدا سي چې د افغانستان خلک غریب خلک دی، که غریب خلک د فورا مقصد صحیح کړو کی دغه به کافیت خوړو یا درمل یا بل څه ضرورت کیږي، د دې انسانونو په توون دی په غاټه نه دی.
په ورته وخت کې ځای مسؤلین بیا د بی کیفیت او تر وخت تیر درمل او خوراکي توکو د پیر او پلور په منی کولو کې دوی سره د سوداګرو، هټیوالو او خلکو همکاري مهمه بولی. د خوست خاروالۍ یو استازي نسیم جان ملګری وویل
د خوست خار له هټیوالو مو غوښتنه ده ترسو په خپل دوکانو کې چې په تاریخ تیر مو د دوی سره وی د خوست خاروالۍ سره شریک کی ترسو عوام ملس له ضرر څخه بچ شوی وي، او همداشان له خوستوالو ولسونو څخه مو غوښتنه ده ترسو دغه مواد ته متوجه وسیږي، تاریخ تیر مواد ونه پلوري، پلی کورنۍ ته خپل ځان ته په خپلو پیسو باندې زهر وانخلي.
د خوست اوسیدونکو تل په دې ولایت کې د خرڅیدونکو ځینو دوا درملو او خوراکي شیانو له کیفیت شکایت کړی او ویلي دي چې په دې ولایت کې د کاریدونکو درملو اغیز ډیر ټیټ دی، خو که همدا دوایی په کابل او یا پاکستان کې واخیستل شي تاثیر یې څو برابره لوړ وي.
تاسو له پیغامونو
ګران وروره زه مصطفی ولد نبی جان د کندهار ولایت نه وروره، دلته ډیر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډیر په بده حالت کې وروره، نو وروره دغه دی مونږ د مشکلات دغه دی وروره. زما یو کاکا دی د تقریبا د دروش پیته سلوش پیته کالو عمر لري چې تقاوت شوی دی، تقاوتي نه ورکوي د طالبانو له امله، تقاوتي نه ورکوي، او بل می پلار شه دغه د مایوبه د معلول ده، هغه تم دغه تقاو مایوبینه ماشنه ورکه چهار وخرو ورشي ورته وای ورته وای چې نه ورور تاسو باندې آرام دی، او د خپل طالبان ته ورکه مونږ د تاسو نه راکې.
کله چې په سرور د سواله کې سوپان راغو، از په سرور د سواله کې شیخ مصری خارګوټې دی شورا مسؤل یم، چون مونږه دا سهم طوفان ډیر زیات ځپلې ده، په مجموع کې هغومره اثرات په شیخ مصری خارګوټ نه و، لکه څنګه یې په نورو ساحو باندې و، خو چون دا سهم د طوفان څپو لاندې وه چې مجموع کې مونږ اوس پورې څلور شبکې دي اوبو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوي دي په کامله توګه قطع دي، بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی، تقریبا تر 2000 ډیک شاوخوا فامیلونه دی اوبو دی کم اکثر مخ دی، بالکل په غساو کې اوبه نشته دی، په یمن کې به ساحې کې زموږ زخمیان دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوسه پورې زموږ 2500 فامیله د لمریز شمسیو نه بې برخې شوي دي، چې دوی دغه ساحه چون ډیره د خار نه لرې ده، په جیګه ساحه ده، لمر سرات ډیر زیات دی، ورکې خلک ډیر غریب دي، ستونزې ډېرې زیاتې دي، د شمسیانې مکملې ختمې شوې دي. نو هیله مې ده چې تاسو طریق نه زمونږ دی ولست رسیدګی وشي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه.